لري کړی دي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پر افغانستان او طالبانو د بندیز مسله روانه فبروري میاشت ارسوي. د پانتون د استاد او سیاسي چارو د کتون کې ساقط مر نظر میاخیسته چې څنګه کېدای شي افغانان له بندیزونو وژغورل شي.
ملګر ملتونو د هغه سروېګانو په مطابق چې دوی په افغانستان کې ترسره کړي تقریبا د 22 میلیونه نه ډېر کسان عاجلې بشري مرسته ضرورت لري، او ملګر ملتونه په هیڅ صورت دا نه غواړي چې دغه بشري مرستې د افغانستان دپاره دا قطع شي. او دلته ځینې هیوادونه دي چې هغه هیوادونه ملګری ملتونو ته پیسې ورکوي. البته دغه هیوادونو هدف دا دی چې په افغانستان کې هغه بشري ناورین چې روان دی د دې بعد مخه ونیول شي. لیکن دغه غوښتل شو پیسو نام تقریبا تر یو میلیارد ډالره ملګرو ملتونو سره مرسته شوې، لیکن چې 3 میلیارده ډالره غوښتل شو دا پیسې په هغه کې ډېر کمې دي. او هغه هیوادونه مرسته کوونکي هیوادونه دوی په ځینې مواردو کې د افغانستان په حکومت باندې مثلا د ښځو په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري، او دوی نه غواړي چې هغه هیواد ته مرستې او کومک وکړي چې هغه د دوی اساسي حقوق نه مراته یا د ملګرو ملتو هغه عمومي نورمونه او موارد چې دي هغه مرات نه مراته یي. نو په دې بنسټ باندې دوی ډېر دې ته لیواله نه دي چې دغسې یو حکومت سره دوی په مستقیمه توګه مرسته وکړي. لیکن ملګري ملتونه دا غواړي چې بشري مرسته د همدغسې دوام ومومي، او ځکه چې افغانستان کې خلک یو خو فقر دی، وزګارتیا دی، خلک مصروفیتونه نه لري، نو او دغه مرسته ډېر سخت محتاج دي. نو ملګري ملتونه په خپل مانډیټ کې داسې یو شی لري چې باید دغه مرسته د ادامه ومومي. دلته د دې یو خبره هم دا ضروري په کار دی چې باید اوسني نظام په دغه برخه کې توجه وکړي او هغسې موارد رامنځته نه کړي کوم چې د ملګرو ملتو او د اوسني حکومت د تقابل سبب وګرځي، ځکه چې دې کې خلک ډېره زیانمن کېږي او دا خلک دي چې به دوی د دغه مرستو نه محروم پاتې شي. نو په مجموع کې دو حالت دي. یو دا حالت دی چې هم ملګري ملتونه دا غواړي چې دغه مرستې دي هغه مساق افغانانو ته ورسیږي، د بل خوانه ځینې موانی دی او هغه د پالیسي په برخه کې موانی دی چې اوسني حکومت دغه ایجاد کړي دي، او دغه د دې سبب ګرځي چې ډونر هیوادونه یا د ملګرو ملتو سازمان په دغه برخه کې خپل مرستې ته دوام ورنه کړي.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وای په تیرو دوه اونیو کې د پاکستان پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو نیولې دي. دغه سازمان په ویلې اعلامیه کې ویلي که څه هم دا کسان لډیرو هڅو وروسته خوشی شوي، خو دغه پیښې شي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان او رسنیز کارکونکي له جدي امنیتي ګواښونو خپل سرونه ونو او جبري اخراج سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال سلیمان اریان چې له تیر نږدې یو کال راهیسې خپلې مېرمنې او یو ماشوم سره په پاکستان کې میشت دی، سه شنبه د سلواغي عدلوي په 14 ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو 2 ساعت وروسته د ډیرو پیسو په بدل کې خوشې کړو.
دوی
تقریبا د ماسپخین لوی وی بجید شپې تر لسنیمو بجو دوی په توقيف کې وو. زه یې په وخونه کې چې بنديان ساتل کیږي چولې وو خورسته دوستانو په مرسته او د ډیرو پیسو په بدل کې را خوش کړم، خو خبرداري را کړو چې نور نشي کولای په غیر قانوني ډول دلته ژوند وکړي. بل افغان خبريال سمیم چې څو میاشتې وړاندې د اسلام آباد پولیسو نیولې وای په پاکستان کې د افغان خبريالانو او کډوالو وضعیت ډیر اندېښمنون کړي.
دی وضعیت متاسفانه هر روز
دی وی له بده مرغه وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. موږ هیله لرو چې د بشري حقوقو بنسټونه یونیسیار او ملګری ملتونه د خبريالانو ژوند ته جدي پام وکړي، ځکه دلته په پاکستان کې هیڅ څوک زموږ د غږ د اورېدو نشته. یو شمېر نور خبريالان بیا چې په روسي کې افغانستان ته ډیپورټ شوی دی وایي چې شپه او ورځ طالبانو د نیولو لویرې په پټه تیروي. افغان خبريال حسینه رفیع چې څو میاشتې وړاندې له پاکستان ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته ویل
په افغانستان کې مشکلات لرو، بيخي پټي وکړه یو ځکه کله بل ځکه او خدای نه خسته کګیر شو. نو د نور خبريالانو غوندې به بندي شو او په وژل شو. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې بده او اواخر کې خلک چې د ایران او پاکستان ډیپورټ کیږي په سیستماتیک ډول ورکیږي، او دا زما له ډیره د خوشینه خبره ده او زه ډیر په بد وضعیت کې یم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان امسو ویلي په تیرو دوه اونیو کې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبريالان او رسنیس کارکونکي نیولي. دغه سازمان د شنبه د سلواغي 14مه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي خبريال سمی فروغ فیزي او اکاس او تو رحمان شیرزاد د نیول شوی کسانو لړل دي. د غراز درې نور رسنیس کارکونکي لغپلو کورنۍ سره یو ځای نیول شوی. دغه سازمان ویلي کاتوم یاد کسان لړیرو هڅه ورسته خوش شوی، خو دغه پیخي خي چې په پاکستان کې مشت افغان خبريالان او رسنیس کارکونکي لجدي امنیتي ګواښونو خپل سرو نیونه او جبري اخراج سره مخ دي. همسو وایي پولیس داسې مهال د ویزو د نشټوالي لامل کډوال نشي چې پاکستان د افغان کډوالو د ویزو د تمدید پروسه بند کړي، او دغه وضعیت افغان خبريالان له نامعلوم او خطرناکو شرایطو سره مخ کړي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري او نور نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو د ژغورنې لپاره ګټور اقدامات وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت له سقوط وروسته ډېرې افغان خبريالان د خپل مسلکي فعالیت د سانسور او امنیتي ګواښونو او سیاسي فشارونو لامل پاکستان ته تللي، خو په تیرو څو کلونو کې دوی په هغه هیواد کې هم له بې ثباتۍ ډک وضعیت او په ویره کې ژوند تیروي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه پایل کړ چې یوازې په تیر 2025 کال کې له 1 میلیون ډیر افغانان له دې هیواد ایستل شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوي. د روانې سلواغي په پیل کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستان وغوښتل چې له افغان کډوالو له زورونو، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو بېلابېلو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج غندلې او دایې له نړیوالو ژمنو سرغړونه بللې. دغه بنسټونو ویلي دغه بهیر د زیانګالو ژوند ته خطر بيخوي او د بشري مرستو ملاتړ هم کمزوري کوي.
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې له فساد سره مخامخ دي. له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان په افغانستان کې د څارونکو بنسټونو پخواني مسولین په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي تر هغه چې د درېمګړو څارونکو بنسټونو فعالیت ته اجازه ورنکړل شي له ټولنې د فساد کمښت شونی نه دی او دا ډول شکایتونه به دوام لري. جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان دننه یو شمېر عام افغانان شکایت کوي چې په بېلابېلو برخو کې له اداري فساد سره مخ دي او له بیرې په دې اړه غږ نسي اوچتولی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د ښوونځي استاد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څو موده مخکې د دې ولایت د پوهنې ریاست لخوا د دوی د ښوونځي په ګډون یو شمېر ښوونځیو کې څو تنه ښوونکي او آمرین په رشوت او وسطو مقرر سوي وو چې اوس تر څار لاندې دي. د ازادي راډیو ته وویل
د دریمګړي ټیم نظارت ډیر موثر تمامې ده او موثر تمام شوی مو تر یو حده کنټرول شوی مو، خو په دې وروستیو کې د فساد عیني شاهدان یو ځکه چې په دې ماري پریسب په درته وخیم چې یو څه کارمندان د پیسو په مقابل کې ګمارل شوي وو، خو د امنیت لخوا ونیول شو که کارمندان هم وو. موجوده کارمندانو، مدیرانو، مامورینو، د ریسو امرینو، استادانو پرې زه عیني شاهد یم. د فساد ډیری بیلګې شته دی، خو زه به همدومره وایم چې د معرف ریاست په تر چتر لاندې زه کار کوم. د دغې به درته ووایم چې د معرف ریاست کې چې یو څه ښوونکي وو هغه په دغې ګمارل شوي په واسطه او په پیسو باندې د رشوت په فساد باندې. یوازې دا نه ډیری بیلګې دي په اوچته سوې باندې فساد روان دی، کوم کسان چې واسطه لري پیسې ورکوي په کوم پوسټونو باندې.
د کونړ ولایت یو اوسیدونکی بیا په بشري مرستو کې د طالبانو حکومت د ځای چارواکو د فساد ادا او شاهدی ورکوي. د هم د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو او د مشخص ولسوالۍ نه یادولو په شرط ازادي رادیو ته په دې اړه وویل.
مرستې چې په هر پښت کې راغلي دي په هغه برخه پښت کې هغه مربوط رئیس جمعي والی دوی اول مداخله کړې ده، بغیر نو څه خبره ولسوالۍ ته رسیدي. زه خپل د دې خبرو شاهد یم چې ولسوال دې هیڅ کلم له سل نفر لپاره حکومت راغلی ده، له دې سره په کوم قانع شوی نه ده چې پېښ دې ځان ته وانخلي. د مجاهدینو په نامه باندې او د خپلو زخمیانو په نامه باندې او د خپلو مصارفو کړنو وړنو په نامه باندې.
دوی دا کوي چې که څه هم څو ځلایت راپور ورکولو هڅې کړي، خو د مختلفو زورواکو کړیو او په فساد کې ښکېلو کسانو لخوا ویرول کېږي. د یادونې ده چې د فساد دا ډول بیلګې یوازې په اداري چارو او د بشري مرستو په ویش کې نه دي راپور شوي، بلکې د قانونو کیندنه بل هغه جدي موضوع بلل کېږي چې ډیری وختونه په کې د فساد تورونه مطرح شوي دي. تر دې وړاندې د تخار او بدخشان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې ده چې د دوی په سیمه کې د قانونو په ځانګړې توګه د سرو زرو د استلو پر مهال له هیڅ ډول څار او معیاري کیندنې پرته په چټکۍ او پراخه توګه د بیلابیلو بهرنیو خصوصا چینایي شرکتونو او ځینې ځایي چارواکو او زورواکو لخوا کار روان دی چې خلک یې آن پر وړاندې د غږ اوچتولو جرات نسي کولای. دا هغه څه دي چې له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهانې په اړه اندېښنه ښیي. دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې هیڅ ډول درېمګړي څارونکي ډلې یا بنسټ ته د فعالیت او رسنیو ته د فساد اړوند افشاګریو اجازه نه ورکول کېږي، دا د فساد اړوند یوازې یو څو محدودې بیلګې دي. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول او د روڼتیا اړوند د یو نړیوال بنسټ اوسنی برحاله څارونکي عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
چې په افغانستان کې د دولت او نړیوالو ادارو پر کارونو هیڅ درېمګړی نظارت نشته یا درېمګړي بنسټونو ته د نظارت اجازه نه ورکول کېږي. نو معلومداره ده چلته او تیاره حالت ده، او په تیاره حالت کې معلومداره ده چې هغه ټوله زمینه د فساد لپاره مساعده وي. داسې یو ټولنه کې چې نظارتي بنسټونه نه وي، حساب نه وي، نو هلته معلومدار شفافیت نه وي. له خلکو څخه دا حق هم اخیستل کېږي چې هغه د خپلو حقونو په اړه پوښتنه وکړي. حاکمې ډلې له خوا نه د فساد موضوعات دا خو کاملا یو طرف ته دي، نړیوالو ادارو له خوا نه هغلته د فساد لپاره کاملا پراخ زمینه به مساعده ده، ځکه هغه ته د قراردادونو ورکړه او تطبیق او حتی د مرستو ویش او په دې ټولو برخو کې فساد تر اخري حده پورې موجود ده.
ښاغلی ادیب وایي تر هغه چې په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسؤلینو په کچه د سزا واضح قانون په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه رامنځته نه سي، په خبره یې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړې توګه اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده. هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادعاو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو. خوایاندې ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ښاغلي قانې ازادي راډیو سره خبرو کې دا تایید کړې وه چې ګواکې په محدوده کچه او ځینو سیمو کې فساد شته، خو ټینګار یې کړی و چې دوی په دې برخه کې د مبارزې او بالاخره له منځه وړلو کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده فرمانونو او لارښوونو پلي کولو ته ژمن دي، او که په دې برخه کې څوک ونیول د قانوني چلند سره به مخ سي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ګڼو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ګډون بیلابیلو ادارو په وار وار په افغانستان کې له تیر 2021 کال راهیسې له کله چې طالبان بیا پر دغه هیواد واکمن شوي د اداري فساد خصوصا د بشري مرستو په ویش د کارکوونکو ګمارلو د اړمنو کسانو د لستونو برابرولو او د مرستندویه توکو د چمتو کولو او انتقالولو په برخه کې د طالبانو د ځایي او آن ځینو لوړپوړو چارواکو او ادارو د مداخلو راپورونه ورکړي دي چې طالبانو رد کړي دي. د یادونې د چې افغانستان نیواز وسنه بلکې لتیرو دوه لسیزو راهیسې د رونتیا نړیوال سازمان په دره بجندې کې تر ټولو ټیټ نمرې تر لاسه کړي او اداري فساد پکې لوی ننګونو بلل کیږي. د رونتیا نړیوال سازمان د 2023 کال لپاره په خپل خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د فاسد هیواد په توګه د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما
د ازادۍ ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادۍ رادیو د یو بل ملما قربم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه ملما یو خون کیدای چې شعر هم وای، خو زما ملما د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو خونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې ووري چې پایلې د هغه پیژنګلوی کیږي.
نوم محمد نصیر کړیدل تخلص کوم، ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پټوډه کاری اوسیدونکی یم. دنده مې ښوونکی ده، ښوونکی یم، فعلنم رسمي دنده لرم.
په کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاده؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، خوانزه دی شیرزاد و لسواله مربوط اشپان کله ده، پاگه که و لیسه ده، اشپان دی لیسه پنامه، پا هماغی لیسه که تدریس کهوم و مضمون نو دی ریاضی مضمون ده. البته شیر و شعری سره دی خطرهاو نلری، خو سره دی آگه هم مضمون دی ریاضی مضامین تدریس کهوم.
لریازی سره مو لکلن امینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی؟ یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه، او که یوازې هغه له خوندې نه فارغ شوی است او بیا مو تدریس شروع کړی؟
خوندې کوم شاد زما عمر زیات دی، پنځین خو فارغ شوم، بیا چې کله می دنده وخسته خون کې شوم نو پاره کې داخله خدمت کې دارالمعلمین ولوستو، یعنی 14 پورې می زده کول کچره، او پاره کې ما د ساينس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په هماغه کې او بل دغه منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغه حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساينس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه او هماغې نه فارغ شوی یم. نو زده کړو کچه مې تر 14 پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
بالکل مانا ما چې ځواني خو افغانستان کې 150 عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا اچو سره تقریبا مساوي.
تاسو اساس دا خبره کوي
خو افغانستان کو تاسو خپل پوهیږئ چې تقریبا 40 کال جنگونه او پکې بدبختیانه، بیروزګاریانه، لوګا تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وینو. په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زمونږ عمرونه د 500 د نورو ممالکو تقریبا اویا سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري همزمانه سره په یو وخت کې سره کوئ؟
مننه تکل صاحب، دا خو زه منم چې د مسلک له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات سره خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوی شي ریاضي نه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه در په ډېر کمه چې مونږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی ولې شاعري کوي. نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي، زه دا منم چې شعر شاعري ولې زما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر توی ما چې شاوخوا 1350 کال د منګه هجری شمسی کال 1350 کال را پدی خو مې د شماته ګډه شاعری کړې او کوله مې ځکه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې وو پاکستان هیواد کې. نو ما غلطه دا د وطن نه لریواله او دا غربت یو څه احساسات را پیدا کړي ما اعتراض لکه لیکنه وکړه. نو ما لکه شروع وکړه
ډیره مننه د شعر او شاعری په باب نورې خبرې هم لرو له تاسو سره. خو اوس کولای شئ خپل یو شعر را ته وایست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب شعر ولی نه او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښي وړ وګرځي.
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زه به تاسو ته ووایم خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښي وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وای چې ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکم ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکم چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم زما د وخت ندی چې بیله بیله ولیکم زما د وخت ندی چې بیله بیله ولیکم زه به کومه وعده کومه نخره لیکم ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم ستا امرو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي زه ورته ناست یم یو نیمه نغمه لیکم دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو دغه جمله به مې د زړه په دروازه لیکم کمې لاس بر شو کړېدل یا د کتاب په کرخو کمې لاس بر شو کړېدل یا د کتاب په کرخو زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم. خدای وکړي چې خوښ شوی مې تکل سر
ډېره لا ډېره زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي
تکل څه ډیره زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه ده رانغښتي ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیه کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس کم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډېره مننه. او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه مضمونه هم شته تکل صاحب غزل هم شته دی پکې په اصطلاح مثنوي مسدس محمد دغه د شعر ډولونه چې کوم دي بېکې پکې ځای کړي دي. اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي خو سره د هغې نه مهره کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
دا غوډه لې وړاندې کوم. ډېر لا اورسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او دونکو سره به شریک کړئ. خو اوس درته وایست کړېدلې صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي ظلم ماشومتوب ډېر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او اورسته مې بیا دا لیکنه په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپي؟
بره تکل صاحب مننه ډېره زیاته. دا خو اکثره مرکې ته فکري واقعیت کې ما هغوی به ټولو درته همدا خبره کړې او زه به هم بیا تکرار وکړم واقعیت کې م چې د ماشومتوب نه یو څه چې چیش سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی. زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او همالته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تیره کړې. هلته به مې واقعیت کوم چې کله به دا شعرونه ډکلامه کېده او یا بچا شیر شاعری کولا ما ته به خوند را کو او خپل وخت زلا ما شوم ما نمې شوره کوله چې دغه یو تزر او غاړه ما یو قالب کې او هغه نشو شیر جوړ کم او حقیقت سره هم واری ما کوله یو څو کلمات زمې ولیکل یو تنیم ګړه نیم ګړه بیت بکری جوړ شو خو دویم بیت دویم دې خواري کا پات برانه غاډو وخت شو نو ترته پورې چې ما عمر رضیات شو بیا یې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېد چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ.
تکل صدا خو مخکې ما تاسو ته ویل چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شی لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت
1315 کال کې bale زه شاوخوا تقریبا د 22 شاوخوا کلونو ومه په هغه وخت کې ما د شعر شاعری ته شروع وکړ شلو 22 کلونو شاوخوا. نو هغه نه مخکې مې نشول کولای یو خدای چې هلته زه د ښوونځي شاګرد ما مسؤلیتونه و بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسو ته به هم شاید یادي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی چې نه ښوونځی و نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بیرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما دغه نور څه قلم تلاش کړ بیا مې شروع وکړ لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي کې د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لري که نه لري نورې هموغومره وو چې په د لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول؟
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسو خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما، خو دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم، خو که دغه فعلاً داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخې نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کده تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې زما شاګرد و، او له نیکه مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم، او دا زما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی ما ټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه، او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به یې بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته بیا یې اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې، اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو، نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استادي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو هو، دغه چې کله مونږ په 2 کال کې په دې ننګرهار کې د شیرزادو کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې، ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغ غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1415 کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه. چون دغه مونږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده، دغه مجله هم مونږ لوم ورته د شیرزاد نوم ورکې. مجرم چاپ کړه او تر یو څه پوری دا بهیر روان دی. اگر چې اوس کوی ام چې اوس کم رنگ دی موږ فرهنګي بهیر او بیا هم خواري کوو کوشش کوو ان شاء الله چې نور هم رنگین کو او وای سلام بلې
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
تاسو ته به په دې باندې څه چې تاسو یما چې لا شاد درو مني ویلي د کچې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنا نه نه خو مشکل دی. مرکز او موږ ولسوالۍ پرمنځ د لارې مسافه ډیره زیاته ده، نو موږ ورسره نشو کولای چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې یو، هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښی؟
ولنه ولا تکل سره د خوږی امکان لري، د خوږی امکان لري دماغ فلا په معاصر شاعرانو کې، البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللی. حمزه بابا شاعری می بی اندازې ډیره خوښیده، غنی بابا شاعری می بی اندازې ډیره خوښیږي، دا اوسم او دا کوم چې دمګه د سر تاجونه دی او ژوند دی کاروان صدر ته ډیر ګران دی شاعری ډیر اورم زونه مای او واقعیت هم ولر ټول شاعران البته او دا ځانګړي می نمونه ځکه واخستې دا ډیر ځانګړي درته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني؟
دا قضاوت خو به زه نشم کولای، دا کله ځکه دا به لوستونکي بیا شاید وګوري د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته کنه، خو حتمن به یې ولی نه، ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خواته بیا اعلان ډېر وي. د شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاثرات د ما په شعر هم وي ولی نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پریوتای. البته نورې پوښتنې هم شته، هغه لای کړی دلای ک امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروي.
مننه تکل صاحب، ولنه یو بل غزل به هم تاسو ته وایم، البته چې دا غزل هم خو هغه غزل وایم چې څنګه زده مخته خدای وکړي دی ورېدم کوم را سره پښی. دا غزل هم په کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مې زړه دروغرو
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب، چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیوانی ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجواب حسن، تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجواب حسن، کلی کې ګرځي ملنګ ندي دروازې ماتوي، کما پلور دا سکاګه واګه قتل مکوا، زما پلور دا سکاګه واګه قتل مکوا، کافر سترګې دې پما باندې توبې ماتوي، ډیر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډیر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډیرې د شلو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کړه کنه، د مخ جلوی دی تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا کړېدلې چې دستور د زمانې ماتوي. تکل صاحب په ډېرې بخښنې سره غزل لک شو خو
نه نه ډېر عالي غزل او ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اورویل اوریدونکو سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ اوري.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ کړیدلای صاحب کتا سو د ریاضی استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چتا سو ژوند کوي.
تکل څه ډیر زیاته مننه عجیب پښتنه را وکړه. تکل څه تاسو ته معلومه ده او به تر درته معلومه ده چې په ټول د اصلو کالونه کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیر لري پرتو د مرکز نه البته بیا د موږ د غنیمتي سیستم د هم ډیر وي او پیبند علمی کچه هم دی منگا کمزوری و از کچه منگا پایل هم سنگار شوی خلاق اکثر پا مرکزونی که پراتو و ندل تا تقریبا دیل هم کچه دیر کمزوری و دی پا هم دی اکساس باندی یو وقت دا سراغه چی دلتا دی ضرورت پا اساس باندی دی پختو ادبیاتو خون که نو او دی اغا پا نشتین که زو پا استلا پس دا وقتا خپل زمایي خون کې شما د پښتو ادبیات او دا تدریس نه هم کړل او کوم شما ان شاء الله
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو. کړیدلای سپ تاسو یوازې شعرونه لیکي او ک لاندې کیسه او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم تاسو لیکنې شته؟
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. هو، دا د لاندې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لاندې کیسې مې لیکلې وې. او په ډیر تاسف سره وایم چې یو وخت موږ د غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و. عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایه توب کې د ما یو څه اسناد ټول د منځه لاړ. نو لیکلې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه. غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتی شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده. خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي، زه حافظه کې دوام رسته نه شم ساتی. او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضی نه پاتې ځکه ډېره ښه پرته ده، نور سوالانه دي ځای که رښتیا ووي سره.
کړیدلای صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب، ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توټي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم. او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې ډیم کور ودم، بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته. او تر هغې که نورو نه وخت زیات ووتو شاید
ډېر زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نش بړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړې دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزي ژبې نه د شعر د ژباړې، او همدارس له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړې دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیر زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپله پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې ان شاء الله چې څو اندازه پوهیږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به یې ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهیږم. او اردو بیا د پاکستان هیواد کې مې زده کړه، شعر او شاعري د اردو او د دری دواره مل وخت دی، خو ترجمه ضرور به ورته چټکی کې بدلای کنه، امکانات ډېر سخت دي ځکه چې هغه چې کومه قافیه برابر کړی او کوم وزن ورته ورکړي، هغه کلمات او د من کلمات سره فرق لري. نو حتمان پکې شعر کې یا سکتر دی او یا به پکې مطلب قافیه بدلیږي، وزارو به یو څه کلمات ور سره سره مجبور دی چې بدلې کی یا د هغه مترادف کلمې پیدا کینه، به ان شاء الله چې ترجمه یې پکې کیږي. ولې نه
د قافیه یادونه مو وکړه کړدل صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه کنه؟
مانا علي رضیا ته تکل صاحب خپل پښتنه ده، خو په ډیر تاسف سره زه وایم چې به ما اکثر غزل خوښیږي، او فهمدا غزل ما تاسو مخکې موویل چې ما همدا بابا شاعری خو خدا تاسو پوهیږي چې همدا بابا نو دی غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډیر څه زړه ورغلې دی. نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا درته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې را سره و. قدر منوریدونکو له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واوریده. تر بیا د خدای پامن.
د ازادۍ میلمه
ناستم فل جان را ټول بمایا. زنم.